یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په دې خبری خبرونه کې د افغانستان د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د وټل لپاره د امریکا د ولسمشر احتمالي اعلان ته د کابل او نور اړخونو خبرګونونه د غزنی هغه به وزل کورنۍ خوخې د چي وي خیر یم سه ورسره مرسته کړی ده
دغه سره ته کی چې اچار علی ګلی لغه سره دی مو چې ولاکم د دې بیاګا غولې ته لود ولاکم دې بیاګا غولې ته لود
ورزګان کې د شری ناروغي زیاته شوې ده
د یو خور سره دی ولاسته وي د بیا نوی د دیو غړو بل ټوله په مخه
د امریکا د متحده ایالاتونو یو کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د ګواښونو او د ایران د اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره زما نوریاس نوری سره د خبرونه تر پایه ملګرتیا وکړي خو لومړی خبرونه
سلام فریبا ظاهرین در دې محل د خبرونو سره پس اکید مهمو خبرونه ساتي کې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټول په اړه وینا وکړه د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ومرستل قومندان د وژل کېدو خبر ورکړي او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو غواښونو په اړه استیمایي غونډه جوړوي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه د امریکا یو لوړپوړی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون خبري اعلان وکړ د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر 13 به د بهیر بشپړېږي دغه چارواکی په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وټل د امنیتي وضعیت او بشري حقوقو په څیر شرایط پورې نه تړل کېږي کچېرې دا اعلان وسی د بل هغه مهلت باندې څلور میاشتې په ځانته د ځواکونو وټل ویچي د طالبانو او واشنگتن د دوه هوکړه کې یادونه شوې ده د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن هم په بروکسل کې د یو ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دغه پریکړې جزئیات ورکړي په همدې حال کې طالبان وایي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي د خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په خپل یو ټویټ کې کړی ده نو موري ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وسی دا غیر مخې تصمیم نیسي دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر څلورویشتمه پیل شي دغه وزارت د سې‌شنبې پر ورځ په ویلامه کې ویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر څلورمې نیټې دوام وکړي طالبانو د ترکیې غونډه کې د نګډون غوسه پریکړه نه کړه خو لنوی اعلان یې په ظاهر داسې ښکاري چې ممکن په دې کانفرنس کې برخه ونخلي په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای شي د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دغه ادارې په ویلامی کې ویلي چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار د خوګنې ولسوالۍ په چمتله سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د داعش دغه مرستیال قومندان لالی ګل چې په مصطفی مشهور دی د مقاومت په نتیجه کې وژل شو د ایلامی مخې دغه کس په شیرزاد او خوګنو ولسوالۍ کې د افغان امنیت ځواکونو ته د ماينونو په شودلو کې لاس درلود ایلامی د عملیاتو په نور جزئیات ندی ورکړي په روزګان ولایت کې روغتیا پلان د شری ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي د روغتیا وزارت د روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوې اختصاصي ماشومان نشمیر نه دی شوډلې خو دوی وایي دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی دی د روزګان د امې روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي لامل پر وخت ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي
چې دا غوډه کلینیک ته نږدې کسان دي دغه کسان ټول په شریخت دي او بیا چې موږ غوښتل واکسیناتوران او ترشته ورته هغه ساحه ته وساله سواله کې موږ او ترشته لرو دغه ساحه کې ماجه تواصل په ماجه کلا ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو څ خلک خپل په شریخت یې خپل په کار اخته یو دغه او خپل اولاد سیاسته توجه نه کوي بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي مش په خپل ځار وسته پایپر موږ واکسیناتوران په ټوله کې نکو کې ناشته
روغتیا مسؤلین وای په روزګان ولایت کې پر شری سربیر په ماشومان کې د ګذر ناروغي ځینې پیښې هم ثبت شوې دي. زموږ غلازه د ریډیووري د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت د ورپېښو ګواښونو په اړه استمایا غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبري وسی. دا د 2019 کال جنوري میاشتې رئیس لمړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یو ځای غونډه کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای، د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15مه د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کیری نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربه توب وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې کړې. اعلامیه زیاتوي چې په دې ترڅ کې به په نومبر کې د چاپریال په اړه د ملګرو ملتونو د شپږشتمې غونډې پر چمتووالي هم بحث وسی. جان کیری وړاندې سی ان ان خبری شبکې ته ویلي چې د اقلیمي بحران سره د مبارزه په برخه کې د چین همکاري یقینا مهمه ده. چین د پټرولیم او سکرو د سوځولو لارخه د نړۍ په سطح د کاربن غاز تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی. امریکا په دې برخه کې په دوه هم کتار کې راځي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی رادیو واوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راستوړند کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهروي رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د شویتړون په تباندې څلور میاشتنی توپیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان بیلابیل خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې پریکړې په وړاندې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان له دې دل سره د شویتړون مطابق چې د مې لومړۍ نیټه ورستې ضرب الاجل ټاکل شوې دی نه باسي، ویلي چې په ټولو هو کانفرنسونو کې به ګډون ونکړي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي. د غرض دې دلیل دی وړاندې ویلي چې کچېرې امریکایي زواکونه له افغانستان په ټاکلي وختونه وزینو به پر دې او نړیوالو زواکونو بریدونه سره پایل کړي. د افغانستان حکومت بیا کته هم په نږدې راتلونکو کې د ولسمشر جو بایدن لخوا د ولسمشر غنی سره د دې پروګرام د جزئیاتو د شریکولو خبره کوي، خو وایي افغان ځواکونه له خپل خلکو او خاورې د ساتنې وړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات به خپل خبريالو واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسكر باید د روان کال د می تر وروستۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه درې میاشتې شات کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن رسمان په دې اړه خپل پروګرام اعلانوي، خو دا پریکړه خبرګونونه هم په ځان کې لري. طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوه تړون یادوي وايي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسكر له افغانستانه وتلي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی خپل کارونه په مشورو کوي او د مشورو په پایله کې که هر پریکړه وشي د تصمیم نیول کیږي. خو له دې وړاندې د دلیل لمی میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړو. خو په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو لري د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو تر اوسه ځواب کړی نه ده. طالبان دا پریکړه داسې مال کوي چې کمه دا تر راتلونکو دوو اونیو د استانبول کانفرنس جوړ شي، هغه څه چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او امریکایي د افغانستان د لانجمنې موضوع د حل د ریسه بوي. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلاني. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپل خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت پوري. افغانستان سربیره په امریکا کې هم د جو بایدن د بریک په اړه نظریات په دوه برخو ویشل شوي. په سنا مجلس کې ګن ډیموکراټان له دې بریک هر کله کوي، خو ډیر شمېر جمهوری غوښتونکي سناتورانه مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهام وایي د جمهور رئیس بایدن د بریک لپاره د سپتمبر 11 په څیر یو بل پیښه ته زمينه برابر کړي. د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي د دوی نظامیانو جمهور رئیس ته مشوره ورکړه چې که په بیړه له افغانستان ځواکونه وباسي القاعده او داعش ډله به بیرته راوګرځي، خو که په افغانستان کې له 3 تر 5 زره عسکر پات شي دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې داعش او القاعده بیرته نه راستنېدای شي، خو هغه دا مشوره رد کړې ده. سناتور ریچارډ هاس بیا د افریقا په افغانستان کې د یو ناورین رات بلبلې او ډېرو نورو بیا په دې اړه وضاحت وکړه چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې سپتمبر 14 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. برېټانیا اوسمهال په افغانستان کې 250 او امریکا بیا نږدې 2500 عسکر لري.
د غراسپینې مڼې ویلي ټاکل شوې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 2020 د حملو د 20 کال پوره کې دوه سره هم مهاله له افغانستان ووزي. سرچینې وایي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو متحدینو د ناتو چارواکو ته هم معلومات ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په 2020 میلادي کال په افغانستان برید وکړ. د طالبانو رژیم نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 2020 د حملو اصلي تراوه چې نږدې 3000 کسان یې په نتیجه کې وژل شول. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د ځواکونو شمیر 3500 خودل شوی و. د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د غرس په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری دندې ترسره کوي. د هغه تړون له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ لاسلیک شوی، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه وروسته مهلت ټاکل شوی، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ژمنه عمل وکړي. ولسمشر بایدن په وروستیو کې ویلي په ټاکلي مهلت له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل لوجستیکي لحاظ به ګران کار وي، خو وسلوالو طالبانو ویلي کې نړیوال ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ونوځي د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. دا راز لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل طالبانو ګواښ کړی چې د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ونوځي، نو د افغانستان په اړه په د سولې په اړه په کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي. له دې مخکې د ډلې ویلي وو چې د استانبول په غونډه کې تر اوسه پورې خبرو ته چمتو نه دي. د استانبول غونډه هم د دې غونډې تنظیمونکو اعلان کړی چې د روانې اپریل میاشتې په 3 به جوړ شي او 10 ورځې به دوام کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا که د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اعلان وکړي چې د سپتمبر 3 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي د طالبانو غبرګون به څه وي، په دې اړه به وروسته معلومه شي.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري د ملک مرګ جوبلې په تړاو د یونا متازه د تازه راپور نتیجې خي چې د روان المریس کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 503 تنه ملکي کسان وژل شوي او له 1000 نور زیات ټپیان شوي. په دې اړه به لږ وروسته واورئ. خو په افغانستان کې د بې وزلو کورنیو د ستونزو په باب د غزنی هغه بیوزل کورنۍ خوخه دي چې وی خیریه مؤسسه ورسره مرسته کړې ده. دوی له خیریه ټولنو شتمنو سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې روژې میاشت کې د غریب او بیوزل کورنۍ لاس نیوي وکړي. نور په دې رپورت کې
امینه دیرش کلنه ده. دا وای میړی په نشور وژدای دی. نو لدی عمل د خپلو څلورو وړو ماشومانو ساتنه او پالنه ورلغاړې ده. لامینې سره د سه شنبې په ورځ د قادری خیریه ټولنې له لوري د لس کلمه خوراکي توکو مرسته وسوه چې زیاته ورته خوشاله ده.
دا مرسته لمر سره اوس په خدای کې لوغو سره کوم کې چې اشار علی ګلی لوغو سره دی اوس چې ولا کوم دا دی بیاګا غولې ته لود ولا کوم دی بیاګا ولې ته لود دا شي نه سي دروغ مې لمه متا ده دا زوی مې درته دا یې رنگ ده خدای دې دونه خخ له قادری صاحب سره وکړ ولې موږ له اولاد سره یې ډیر کوشش وکړ او دا اوس الان ولا کوم دونه شي لرو
یا د ټولنه دغه مرستې لښتمنو کسانو او ځینو خیریه ټولنو څخه راټولوي او پر اړمنو خلکو یې ویشي. د غزنی اندړو ولسوالۍ 50 کلن دورانۍ هغه کس دی چې نن یې دلته خوراکي توکي ترلاسه کړي. دورانۍ وایي دومره څه یې نه لرل چې خولې ته یې اچولی وای، خو نن ډېر خوشحاله دی چې مرسته ورسره سوې ده. دورانۍ له شتمنو کسانو غواړي چې دوی هم له غریبو او لوېدلو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. دا نوموړي په خبره هغه وخت دی چې خلک زیات د نورو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري.
دغه د موږ د روژې میاشت په خوشحالي باندې د هرې کورنۍ تېره شخصا دمانه د هره کورنۍ دا ورته خوشحاله ده چې دا موږ خو دلته سره ناشو غیږو له قادري صاحب سره چې هغه خلک مرسته وکړه هغه یاد دغه چې له موږ سره له هغو خلکو سره دي خدای پاک وکړي چې د قادري صاحب سره یې کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په غزنی کې د قادری خیریه ټولنې له لوري له اویا اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې مشر عزیزالله قادری وایي دغه مرستې د نونیم فاونډیشن په نوم ټولنې له لوري ورسره سوې وه چې نن یې دلته په غریبو او بېوزلو کورنیو وویشلې. ښاغلی قادری وایي په دغه مرسته کې لس قلمه خوراکي توکي شامل وو.
زه چې کله د اوو کلو وم نو زما پلار ومړ، نو ما دغه مجلې خرڅ کړې. په ښار کې مې مزدوري کړې په کم عمر باندې ایران ته تللی یم. زه د دوی د اړمنو خلکو مشکلات چې دوی کومه ستونزه لري ټول در کولی شم. له خلکو ډېره مننه کوم کوم چې موږ دوی لاس راکوي او هغه د دوی کومکونه همکاري موږ وړو تر اړمنو خلکو رسوو. د نونیم فاونډیشن د دې ټولنې نه ډېره مننه کوو چې دوی زموږ سره مرسته کوي. د دغه مکتب په اړه یې مرسته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په غزنی کې د ملي دفاع وزارت له لوري د 300 وژل سوو سرتیرو له کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو وړو غوړو چای مکرونی بری او ریزو مرسته وسوه. د ملي دفاع وزارت همغږي برخې مرستیال جنرال محیب الله دانشیار د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته په خبرو کې وویل ستاسو بچان اتلان وو، دوی د خاورې د عزت او ناموس ساتنه کړې ده. ملي دفاع وزارت به یې کله هم سرشندنې هیرې نه کړي، بلکې موږ د دوی قربانیو ته د درنښت سرونه ټیټوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري. د پافانسان کې د ملکی مرګ جوبل په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانه راپور خپور کړی دی. د راپور نتیجې ښیي چې په روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله 1533 تنه ملکی کسان وژل شوي او له زرو زیات ټپیان شوي. نامه یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پاملرنې غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریالې په دې رپورټ کې واورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په 2021 کال کې د زرګونو ملکي افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. یونما نن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغان جګړه کې ملکي وګړو ته په پراخه کچه زیان او وخت او لا هم د لړۍ دوام لري. یونما همدارنګه موندلې چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو د تیر کال د ورته مودې په پرتله لوړ ده. د 2021 کال د لومړي ورځې ریپورت چې نن خپور شو 1803 اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په راپور کې راغلی چې په دغه کال کې 1503 تنه وژل شوي او 1211 تنه نور ملکیان ټپیان شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% کې نورمالې شي. ملګرو ملتونو د ښځو ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2006 کال د لومړۍ ورځې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 20% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا ایلنس وویل د ملکي افغانانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډېره خوښنوونکي ده او د اړوندو اړخونو وغوښتل چې د مخنیوي لپاره یې په بیړه یوه لاره پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2006 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وې، خو د 2006 کال له اکتوبر د 2021 کال د مارچ تر منځ شپږ میاشتې کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یوناما د 80% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. یوناما ویلي که څه هم د 2006 کال په فبروري کې دواړو لورو د افغانستان حکومتي ځواکونو او طالبانو د تاوتریخوالي پر یوې اونۍ کموالي موافقه وکړه او په ډاګه کړه چې سیاسي ژمنتیا کولی شي چې د افغانانو ژوند وژغوري، خو په وینا یې چې د بده مرغه د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل راهیسې د تاوتریخوالي پر کوم بل کموالي موافقه ونه شوه. ملګرو ملتونو همدارنګه ټینګار کړی چې د سولې له هر فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نه شي د زرګونو ملکي افغانانو وژنه به د خپلو نورو افغانانو لخوا د 2021 کال په اوږدو کې دوام وکړي. د 2021 کال په لومړۍ درېیو میاشتو کې یو ځلې بیا د ډېرو ملکي تلفاتو یعنې 10% کې مسؤلیت د حکومت مخالفو وسله والو ته ور اوړي او په دغه کال کې چې حکومت پلوي ځواکونو ته د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې 43% برخې یعنې 20% کې لامل شوي دي. د 2006 کال د لومړۍ ورځې په پرتله یوناما د 2021 کال د لومړۍ درېیو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملکی پوځ او طالبانو ته راځي شو چې د ټولو ملکی تلفاتو د 30% کې مسؤلیت طالبانو او د 10% کې مسؤلیت افغان ملي پوځ ته ورګرځي، خو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه څه مغبرګون نه دی ښودلی. بلې نورې
ازادي راډیو او ریاو سم پام کړی اقتصادي خبرونه ته.
د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی او اوس مهال په کلنی ډول په هیواد کې د چرګانو د غوښې تولید 2,000 ټنو ته رسیږي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکسیری چرګانو 9,200 لوی او واړه فارمونه فعال دي. د ښاغلي رستمی په خبره کابل د هګیو د چرګانو له نږدې 2,000 فارمونو په درلودلو سره د هګیو چرګانو تر ټولو زیات فارمونه لري او کندهار د غوښینو چرګانو شاوخوا 1,000 فارمونه لري. هغه زیاته کړه د تکسیری چرګانو د ساتنې فارمونه کم دي او 4 نور فارمونه په بلخ او کندهار ولایتونو کې جوړ شوي دي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شمیرې ښیي چې تیر لمریز کال کې د چرګانو د غوښې تولید 216,000 میټریک ټنو ته ورسېد چې ډیره برخه یې کابل، هرات، ننګرهار، تخار، کندهار، بلخ، هلمند او فراه ولایتونو کې تولید شوي. په ننګرهار کې د مچیو د شاتو په برخه کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي خصوصي پانګوالو په ننګرهار ولایت کې د مچیو شاتو 1500 وړو او لوی فارمونو کې د 50 میلیون افغانۍ په ارزښت پانګونه کړې ده. د دې وزارت بیان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د پانګونې له ډېرې دو سره 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوه. د ښاغلی احمدی په خبره اوس 50 واړه او لوی شرکتونه د شاتو پروسس او بستبندۍ برخه کې په کار بوختي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معلوماتو مخې د ننګرهار ولایت شاتو د ګل فود په نوم نړیوال نندارتون کې چې دوبۍ کې جوړ شوی و له بهرنیو شرکتونو سره د 10,000 ډالرو په ارزښت تړونونه ترسره کړي دي. شمیری خی چې تیر کال د مچوی درلودونکو څخه د پاسه 1,700 شات ترلاسه کړي چې ډیره یې بهرنۍ هوادونو ته لیږل شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.50 پوله، یو یورو 2.90 پوله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زریرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري وړاندې به په یو راپور کې واوري چې په اورزګان کې ولې د شری ناروغي زیاته شوې ده. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سناد استخباراتو کمیټه د نړۍ د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی یې نن ده چې پکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کیږي. تمه ده چې په دې غونډو کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نشي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سناد استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال د جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سناد استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سناد استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعي غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سناد استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به تر سره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اورزګان کې په دې وروستیو کې د شری ناروغي زیاته شوې. روغتیاي چارواکي هم دا مني خو یو مهم لامل په دې ولایت کې د جګړو او ناامنیو دوام دی چې خلک له روغتیاي خدمتونو به برخې کړي دي. نور په دې راپور کې
د دې ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي. چیرچی ګن شمیر شرینیولي ماشومان راوړل شوی دي. مریم او نوربیبی د لسګونه هغه میرمنو څخه دي چې په ولایتي روغتون کې د ناروغ ماشومان سره ناستې دي. دی د ترینکوټ شاراډون نوابات کلی څخه خپل ماشومان ولایتي روغتون ته د درملنې لپاره راوړي دي. د مریم څو ماشومان شرینیولې دي.
مې یو جوړ کې کوم دا کښنه نه جوړې جوړ نو څه دوام په وکړه نشته کې د تبي ورې دي لیبی پر د تبو سبا ستا شری یا خې کې دا سې کې د ژوند دی وېستې و ما بس راوستي از ما زی
تبي کې د لوار سره سره تبي کې دل یا خې کړه که څنګه واره مې ټول ته شپ خانې تر اوسه بستر مکړه.
نور بی بی وای د ټول سیمې ماشومان کې د شری ناروغي خبره سوي ده.
یو خپل مې د ور مچان دغه و بسترو د شری ته بیا ملوراله یو زوی بستر شو اوس بیا دا د وروښه دا وروښ زوی مې دی راغلی جنن ته ځم د بستر ولا غو خبر کوم نو په وطن کې پیداسته ګرځ کله په پستا وطن په مخه راخستی دا د یو کور سره دی ولاسته وي د بیا نوې دی د یو غړو بل ټوله په مخه اخست.
د اورزګان په ولایتي روختون کې وی سرچینه راټول چې ورستي ورځ کې د هغو ماشومان شمیر څو چند زیات شوی دی چې روختون ته د شری لقبله راوړل کیږي.
د لیاڅلور 15 ورځې بستر و یو څلور دنیا مينور کښنیان واستلی و.
دا 15 کلن لال محمد دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه څو تنه ماشومان چې ټول په شری اخته دي د اورزګان ولایتي روختون ته راوړي دي. هغه چې د ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکي دی وایي سیمه کې څو نور ماشومان د شیرې ناروغۍ له کبله مړه سوي هم دي. دی وایي په تېرې یوه اونۍ کې شپږ ماشومان د شیرې د ناروغۍ له کبله دلته په روغتون کې بستر کړي دي.
چې یو اوته دوې در مخه مې دلې څلور پنځه ورځې بستر وه، یو څلور دانې مې نور کوچنیان اوستلي وه. نو اوس دا چې پرون ماښام لمانځه بعد بیا راورسېدم، نو دوه ماشومان مې یوه دانه انجلۍ دی یو هلک دی، دا مې اوس راوستلي دي بیا بستر دي دلې ته. ان اوس هغه ډاکټران خو داسې چې وایسته وشینی بیا په وایسته کار کې ښه چیټ او که وایسته یې نه درلوده هغه نو بار چاره کم سلو یو پیچکاری پیدا سی کله نسی پیدا کله څنګه.
هغه وایي دولت د شیری د مخنیوي او درملنې لپاره هڅې او امکانات زیات کړي.
په اورزګان کې د شری ناروغي د زیاتې دوه په اړه بشپړ راپور نن زموږ په نور خبرونو کې اوریدل شي. خو په همدې سره په افغانستان کې غرمې 12:00 بجې شوې وړاندې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د 7 د مهمو خبرونو سره لیکونو ته فریبا ظاهر اوروي.
تاکل سوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد کړی پرون خبريالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې لمړۍ نیټه څخه مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 11 به دا بهیر بشپړېږي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وټلې هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. د خبره د طالبانو د قطر د دفتر وایان محمد نعیم تیر شپه په خپل یو ټویټ کې کړی دی. د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامه تازه راپور شوی چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1211 تنه ټپیان شوي دي. یو نامه یو ځل بیا د جګړې په شکلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی. د ملي امنیت ریاست د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د دایښ ډلې د ومرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. د ادارې په ویلمې کې ویلي چې د ملي امنیت څنګه ځواکونه تیر شپه د ننګرهار د خوګرنی ولسوالۍ په چمتاله سیمه کې عملیات کړی دي. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د ورپېښو غوښتنو په اړه استیمایي غونډه جوړوي او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کری نن چین ته ځي سو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یو کور کې تر 90 کیلوګرام ډیر نشې مواد ونیول شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ وایاند لال محمد ازادي رلوتو ویل د نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 18 نیټه د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 93 کیلوګرام چارس ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. پانګرهار ولایت کې تر 100 جریبو ډیر زمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوې. د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په لړ کې د ننګرهار پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې یو نوې جریبه، په سپینغار ولسوالۍ کې 19 جریبه او روداتو ولسوالۍ کې 6 جریبه زمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړې. د ننګرهار د والی وایاند اتولا خوګیانی ازادي رډیو ویل دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ د کمپاین پسې وغځوي او د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د کوکنارو بوټي واړوي. په هرات ولایت کې نږدې 400 لیټره شراب او نور نشې مواد ونیول شول. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په هرات ښار کې د سوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو لپاره چمتو شوی 300 کیلوګرام ورسته شوی کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د هرات د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رډیو ویل په دوهم ګام کې پولیسو یو بل نفر په هرات ښار کې له 12 کیلوګرام چارسو سره ونیو. دې سړي غوښتل چې دا چارس د پرچون په بڼه پر معتدینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروسته پیښه ده چې د یو قاچاق کوونکي په ګډون د نشې موادو څلویښت خرڅوونکي تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشې موادو 9 خرڅوونکي نیول شوي دي. له دوی سره 10 کیلوګرامه نشې مواد هم نیول شوي دي. په دې نشې موادو کې هیروین، ښیښه، نشې ګولۍ، چارس او شراب شامل دي. په یو بل اقدام کې د ننګرهار پولیسو د نشې موادو یو داسې قاچاق کوونکی ونیو چې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین د وچې میوې په یو لرګین قاب کې پټ ایښي او غوښتل یې له هیواده د باندې قاچاق کړي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
هغه سیمې چې د وسوال مخالفینو په حاکمیت کې امکان ته ولري چې کوکنارو کښت سوی په ولایت
کې. په یو بل راپور کې بواوري چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکارا خلکو ته د سګریټو څکول وړاندیز کیږي.
شپ او روسیا دوستوی موجود
یو شپه مې د یو دوست وادو زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. دا هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سیګریټ کښېښودل.
دا چې د نشې موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسؤلیت لري په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
مخ خپل غږ جکړای دا اما دولت علني او د سي عملی اقدام نکي.
د غلام سخي په نوم یو معتاد وایي چې ډیر مخکې معتاد سوی وم خو زه نه وم خبر.
د دوست کرتلل ملمستیا داغه اجتماعي ولاړوناسته داغه زموږ پاتسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
څه پیښه ده؟
ډیره بدله پیښه ده جی صاحب.
سم خبره وکړه څه کیسه ده؟
ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
اوس خبرونه د هلمند ولایت د ځای چارواکو په اندېښنه پیل کوي چې وایي وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په روان شمسی کال کې به وچکالی وي او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې به د کوکنارو کښت هم ډیر وي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې وچکالی د کوکنارو پر کښت چندان اغیز نه لري ځکه چې د نشې موادو قاچاقونکي بزګر د تریاکو کښت هڅوي او په مالی برخه کې هم مرستې ورسره کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سشکال د لیجو واورو باران ورېدو لامل خلکو ته د وچکالی اندېښنې پیدا سوې دي. دغه ډول د اندېښنې هم ورته پیدا سوې دي چې سشکال بل وچکالی سره سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار وکرل سي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي هلته بزګرو ژمنه کړې چې کوکنار بنه کړي او د دولت د ځینو امتیازاتو په بدل کې به حلال او قانوني کښت مخه کوي.
سش کال بارانونه ډیر کم وو او هغه بزګرانو چې کوي کښت کوي امکان دی ولري چې هغوی به د اوبو د نشتون سره مخ وي او په ځینو سیمو کې به نه رسیږي. خو بیا هم هغه سیمو کې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هغه ځای کې کروندګر په پوره هوډ سره دې طرفدار دي چې حلال کښت وکړي او د کوکنارو او د دوه کښتو څخه لاس واخلي. هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په مناطقو کې.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي لامل د بدیل کښت پروګرامونه نه دي. خو بیا هم د هلمند د زراعت ریاست وایي چې دوی سږکال د 4000 جریبو ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي. د هلمند د زراعت رئیس زلمی الکو وایي دوی هیله لري چې په روان شمسی کال کې به د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راسي.
بدبختانه تر وشش کال د وچکالی احساس کیږي خو د اوس فصل د پسرلنی فصل د فاره په کافي اندازه وبستا زموږ د دوبه فصلونو د فاره به تابان چې وبه کمیږي. شش کال به هم ان شاء الله موږ د کوکنارو په کمش کې کموالی ولرو چې تخمینا د لس څخه به در 12%.
د هلمند د زراعت ریاست ادا کوي چې پروسه شکال هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 20 لښ سوي وو، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو لمخې په 2000 میلادي کال کې د هلمند د کوکنارو کښت په سلو کې 2100 وو. د هلمند د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وایي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت په خوا پښان د ډېریدو په حال کې دی.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیر په چیر زیاته شوې ده. یو علت د دې امدادی چې په هلمند ولایت کې هغه سیمې چې پراخې دښتې وې، دولتي ځمکې وې، خلکو نیولي، غصب کړي او شمسي اندارې باندې ایښي، برمې باندې وهلي، کوکنارې پکښې کرلي دي. بل خبره یې دا ده چې د غټو قاچاقبرو تشویق هم ورسره دی چې هغوی کومک د دهقانانو سره کوي چې تشویق شي او دوی تریاک وکړي.
د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 223,602 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو چې 115,580 هکتار ځمکو یې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې وچکالي او د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جینو تفریحي ځایونو کې په ښکارا خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي. سګریټو ته د بازار موندلو لپاره له بیلابیلو تبلیغاتي لارو کار اخیستل کیږي. له دې لارو چارو څخه یوه هم د لویو لارو پر غاړو رستورانونو کې موټر چلوونکو ته وړیا سګریټ ورکول دي. خو په کابل کې د ودونو په ځینو هوټلونو کې هم د میلمنو لپاره د ډوډۍ خوړلو پر میزونو سګریټ ایښودل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سګریټو لپاره تبلیغ کول د قانون خلاف کار بولي او زیاتوي چې د سګریټو څکول نشه یي موادو ته لاره اواروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
رستورانتونه او پارکونه له هغو ځایونو څخه ګڼل کیږي چې هلته د نشه یي موادو او سګریټو د رواجولو او استعمال لپاره اعلانات او تبلیغات کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد هارون وایي چې دی د سګریټ څکولو عادت نه لري. یو ورځ په کابل ښار کې د باده یو محفل ته ورغلی وو. هلته ولیدل چې د هوټل میلمه پالو او شاګردانو تر ډوډۍ خوړلو مخکې څو قطۍ سګریټ د ډوډۍ خوړلو پر میزونو باندې کیښودل او خلکو ته یې وویل چې دا سیګریټ وړیا او دودی لپاره دی.
شپ روسیا دوستای موجود
یو شپه می دی و دوست وادو زهم لنور دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سیګریټ کښې شودل او ویلې چې دا سیګریټ نه وی راغلی دی. لبد مرغه زموش په هوټلونو کې د دې پر ځای چې مشت جوس یا اوبر اکړي مشت سیګریټ راکوي.
سیګریټ د خنیاد استفاده میکنه مردم.
د وطنونو له هوټلونو پرته د سګریټو جوړولو فابریکې د هغو اعلانونو او پروګرامونو مالی لګښت هم پر خپل غاړه اخلي چې په هغه کې د دې شرکت نوم او نښان ننداري ته وړاندې کیږي. د دې شرکتونو هدف دا دی چې مشتریان او رانیوونکي ډیر شي. اندا چې دغه ډول اعلانونه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم لیدل کیږي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې یو بیلګه هغه بروډونکو لاسي ګاډي یا کراچي دي چې د سګریټو جوړولو یو شرکت دی هوایي ډګر ته ورکړي او د سګریټو اعلانونه لورای اور باندې لیدل کیږي. ډاکټر بشیر سروری وایي چې د سګریټو اعلانونه سوانان سګریټو څکولو ته هڅوي چې بیا وروسته هم دا سګریټ د نشه یي موادو استعمال ته لاره هواروي.
کې اشتهارات است که در رسانه گذاشته میشه.
یو خو هغه اعلان نه دي چې پر رسانه یو کې خبريږي او بل ډول بیا هغه اعلان نه دي چې د تل لپاره یو ځای پاتوي. د بیلګې په ډول که تاسو په هوایي ډګر کې بارولون کې لاسي ګاډي یا کراچي وویني نو پر شای د هغه شرکت نشان ست چې سیګریټ جوړوي. دا اعلان کېدای شي چې د څو کالو لپاره هلته پاتسي. د سیګریټو اعلان نه د سیګریټو له استعمال سره مستقیمه اړیکه لري او د سیګریټو څکولو د ډیروالي سبب کېږي. په تیر بیا په
نوکی سوسته وسط نوجوانو
د سګریټو او تمباکو د ترویج په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د سګریټو استعمال د نشوي موادو د استعمال لپاره د لومړي ګام حیثیت لري. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشوي موادو غوښتنې کمول ریاست وایي چې د قانون له مخې د سګریټو او تمباکو د خرڅولو او استعمال لپاره اعلانونه او تبلیغات کول ممنوع او جرم بلل کیږي. د دې ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د سګریټو او تمباکو لپاره د اعلاناتو او تبلیغاتو مخاونسی
طالب امو هم چې گزارش نه رسیده
تر اوسه مشته داسې ورپو نه دی رسیدلې. خو د قانون لمخې د تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه منه دي. په چیرې بیا داسې ځوانانو او نورو خلکو ته د سګریټو وړاندیز کول او وړیا ورکول چې هغه د سګریټو څکول عادت نه لري دا کار په بشپړ ډول د قانون خلاف دی. په نړۍ کې تسرسوي سرویګان شي چې په نشي موادو باندې د خطر کې دوه لمړی لامل سګریټ څکول دي.
سګریټاست
د سګریټو او تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه په داسې حال کې جرم بلل کیږي چې پوروسي دوه کالو کې د نشي موادو قاچاغ کوونکو او خرڅونکو افغانستان ته د نشي موادو د نویو ډولونو راوړلو په لړ کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال لپاره هم لار هواره کړې ده.
ترنو اوریدونکو و هم اوریدل چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکول وړاندې کیږي.
آیا په هیدلس آیا په هیدلاس چې نشي مواد د انسان پر تناسلي سیستم څناوړه اغیزې لري؟ په دې اړه باید ډاکټر ګل اصغر شریفي خبري واورو.
چې کله نشه کوي کاغه چرس وی کالکول وی یعنی شراب کا هیروین یا پودر وی کوس د شی په نامه یو مواد راوتی کاغه د چ اصلي مواد امفیټامین او میټامفیټامین دي. په زنانو کې مثلا د اقامت یا شنتوب سبب کیږي. خزو کې د دوی د غهز یا کمیشنی بیماری چې د داور کیږي هغه ته هغه مرزونه چې د جنسي مقاربت په نتیجه کې د یو مریض نه بل مریض تزیل کوي ای وی ایڈز او بل اخر د جنسی کمزورتیا د زر انزالتو بیا زر فارغ دو اتا د شوق د کموالی د شنتو د کینسرونو او ګد محل ډول باندې د غسل کیږي.
آیا په هیدلاس
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان مسولیت لري چې د نشي موادو د زیانونو او حراموالي په برخه کې خلکو ته شرعي احکام بیان کړي. خو دوی پر دولتي چارواکو انتقاد کوي چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي. دا چې د نشي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسولیت لري او تر دې دمه په دې برخه کې څه کړي دي په دې اړه مې د کابل ښار د اومی ناحیه د عالمانو شورا له رئیس مولوی ګل احمد صدیقی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې مختدیان یې د نشه یي موادو په برخه کې له دوی سره څه ډول ستونزې شریکوي.
بعضی کسان راځي د ما مختدیان دي شکایت کوي چې زما زوی مثلا مخدره مواد کړګد شوې ده. بعضی زنانه دي راځي مونږ ته شکایت کوي چې زما مثلا زوی ده یا میړه مې ده مخدره مواد باندې روګ ده. دا مشکلات مخترسی او دا پیغام مخبر ته وزارت صحت ته میترسو او دی منابرو دی طریقه خلکو ته رسو چې دا ډیر خطرناک او وژن کوي مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي.
استاس پس مکی معتادین ستا یا د نشي مواد خرڅون کیستا
شته موږ ساحه کې و منه کی چې زو سیګم معتادین شته. حتی د سه کسان هم شته چالت د دې مخدره مواد او زمينه ورته برابرې او اغزاین مشخص دي. دولت ته معلوم ده او دولت هیڅ اقدام نه کوي. یو حوله ورته نیولې ده هغه کرا ورکی بس عمل ته راوړي پودران زی مغزنې اخلي او پنور باندې خرسي او مثلا د موټر غلا کورونه باندې چاوړي د جماعتونو غلا کوي فرشونه غلا کوي مثلا لاس پیکر دا بیتری دی دغه شان دغه ټول هم دغه پودریان دي او دا مشخص کړی دي چې حالت دوی ته برابرې راوړي د زمينه ورته مسايدي بیا غوي باندې خرسي.
په دې اړه تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟ تاسو په دې اړه له دولت سره خبرې کړي د سیمې له خلکو سره خبرې کړي څه مکړي؟
مخ خپل غږ جکړای دا د منابرو له طریقې خلکو ته هم رسولای دا او دولت ته ویلي دي چې دا غزای ده دغه ولید اما دولت علنی او د سه عملی اقدام نکړي. نو دا مشکلات تل تشته چې یو مشخصه کړی د شان ورته برابرۍ د ټول خلکو ته ویل دي چې دغه ځای کې دغه 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 مشکلات دي، اما دولت پوره اقدام نه کوي. داسې اقدام چې هغه مطلق لمن زویسي، داسې حالت راغلی چې د اوزی عامر ته اختار ورکړی چې موږ طرف ته رانشي.
تاسو ویل شو حکومت اقدام نه کوي یا نشي کولی، علت یې څه ده؟
علت ضعف په دولت کې ده، فساد ده. لکه همدغه کړی امر د اوزی ته پیسې ورکوي، جنایي ته پیسې ورکوي، امر د کشف ته پیسې ورکوي. چې پیسې ورکوي نو هغه خو یې سب نشي ویلی. هغه یو امر چې اقدام یې وکړه چې دا باید له منځه ویسي، پورتنی کړی چې هغه مفسد کړی دی په دولت کې، هغه راغی ورور هغه امر د اوزی بدل کړ، بل چیرته ولیږل، بل امر د اوزی را ولیږل.
ملا امامان د جماعتونو چې دي هغوی هم ډیر اختیار لري، یعنی ډیر تقریبا ډیر خلک ولس ټول له دوی سره ولاړ وي. تاسو دا د ولس په مرسته یا د خلکو په مرسته یا د وکیلانو په مرسته ونه کړای شوای چې اقلن دغه د خرڅلاو سیمه یا د نشي موادو د استعمال سیمه له خپلې سیمې څخه بلې خواته انتقال کړي؟
موږ یو شورا لرو الحمدلله، خو منظم عمل ته د وکیلانو سره، خو مشکلات په وکیلانو کم شته. بعضي وکیلانو کې چې دا زمينه غوي هم ورته برابرې، او بعضي وکیلان چې پاک دي او خکار کې هغه کارت نه پریدي، نو وکیلانو هم درته ویلي چې مولوي صاحب دې مخه حکومت نشینی وای، نو ما تاسو څنګه ونیسو؟ حتی د دې دولت کسان زی موټر رینجر دغه زنه مواد مخدر اخلي او زی بسته او زی ته اختار ورکړي. کچیر حکومت اقدام وکي لعملی زورواک لمنځوي سي او دغه مراکز د دوی لمنځوي سي، نور و مخدره مواد لکوم سي، او نو تو خدای حکومت هم دسي، نظام هم دسي. حکومت خودی ته وای چې حکومت دغه مخونی سي، لکه پیغمبر سره فرمایي من را امنکم منکرن فلی یغیره بیده، دا بیده دا مسئولیت دولت ده، دا د ما نه ده چې زه یې دلاسه ونیسم. نو هغه چې د موږ رسالت ده، هغه وجیبه ده، هغه رسالت موږ خپل رسولی ده چې هغه ابلاغ ده، ابلاغ موږ کړی ده چې دولت ته دغه ځای کې دغه ځای کې دغه فساد ده، دغه فساد ده، دغه فساد ده، د دې مخنیوی وکړه. وزارت پې خبر ده، ټول کړی پې خبر دي، ولې مخنیوی نه شو کوی؟ په دې نه معلومیږي چې دولت ورسره ده، د هغه مفسد کړی ورسره دي، هغه فساد پیشه خلک ورسره دي.
د ملا امامانو د جماعتونو یا د علماو رول مخدره موادو په د قاچاق په مخنیوي کې، د خرڅلاو په مخنیوي کې، یا د اعتیاد باندې د اختر کېدلو په مخنیوي کې څه ده؟
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه د خلکو تم رسولي د دې هغه مجرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت برانا کې خلکو تم رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي، او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده. دغه ټول موږ خلکو ته رسولی دي، هغه واجبه او رسالت هم ادا کړی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده. د فراه ولایت اوسیدونکو غلام سخی وایي چې لخپلو ناځوان انډیوالانو سره د ناشتي ولاړې له عمله موتات سوی دی. دی وایي که څه هم انډیوالان مې پوهېدل چې دا نشي مواد سړی موتادوي او زه هم موتات سویم، خو ماته یې نه ویل. یو وخت پوسوم چې زه ډیر مخکې لا موتات سویم. دا چې غلام سخی د نشي له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
دا دغه دوستانو انډیوالانو سره چې دوی عملیان و، زموږ رابطه هم ورسره پیدا شوه. د خپل ساتیری د پاره مونږ د دوی سره ناس اوس کول به موږ نه معتادان کیږو، ولی ورور موږ معتادان و، موږ نه خبر هغه نه راته ویل سبب تر موږ به تاری سوزال. کلونه کلونه تیر شوه، بالا هر لار پر موږ ودرېدله، د دوست کرتلل مېلمستیا داغه اجتماعي ولاړو ناسته داغې زموږ پاتې شو. دغه لوی اختر خوشحالي رااله، دغه زما کور یا زما اولاد بی پلاره و، زه دغه کور ته یعنی ما زړه ونه کوي سره اسم. خو یو وخت څوک راپسې راغی چې زه رالم پسه حلال کړی دی، دوی باندې راټول دي، وایي ته راسه بابا غوښې موتا کباب کو. زه دا دوو زامنو وړی یم، پر هغه اور و پر هغه ځای کښېنولی یم، دوی ما سره ناست دي، غوښې مو کبابولې. یو مسکین راغی، مسكين چراغ دا ور راتل چرا ما ته خیر خیرات راکا زما زوی ولار سو دا زور ته چې ته څه خیر خیرات غړې مګ پر ما خیر خیرات نه کیږي زدو اندر ودل نظر می کمو ده خدای در زاده پر وشي نه ور کوي چې زما افزه می ګسر رنده و ز ګسر په تاریکی کې وم نو زوی می په پلاستیک او دا شیرا وس له خدای پر زا هغه مسلمان ته ونی ول ول واحد ام په وسده زور ته ګورم چې تیول ور کوي هغه ته وخن د پلاره خدای پر زاور کو مګر ایستک میش
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیل په خیر راغلی.
خیر لکه ما شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
سم خبره وکه څه کیسه ده.
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لیونای شو
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه روین شروع کړه
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده خپل روین وای د ماشومان جړه کور او کله په سر اخیسته دی.
خیر ده خدای به خیر کی
یاره فکر نکوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچان پرې روزلی دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه یو څو ورځې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی موږ به یو چاره وکړو.
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پیاخته کیږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده راولمې خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزه وا خزه چیرې
سوای د دې دلته یما
الته لک جوړي او ته دلته په غوجله کې ناشته ته اصلا دلته څه کوي؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ واخه برا واخلم او دیګ به پوخ کم.
نو په غوجله کې کله واخښته
ما وای چې لګوچ واخه به پاتې.
دروغ مراته وای رښتیا وای دلته څه کوي؟
ما خو درته وویل چې په وخو پسې راغلم.
د په خور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم.
څه کوي اته یو زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شي دي؟
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي؟ تا بیا هیروین شروع کړې دي ته شرم نه لري؟
بس یو دود می وه دز نه.
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله. ته څنګه مور یا هلته دی وړوکی ماشوم جوړي او ته نه شي کوي؟
خیر دی بیا نه څه کوم.
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ او ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس نور دی یوه خبره هم نه منم څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نور نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کیږي بس پر ما طلاق یې.
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم.
نه نه کیږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وی خدایا ژوند مې تباه شو دیخم لڑلو نشو خوز ما کور تباک
بس دای نور دی جڑا زای ننیسی کول زن نپوی دی ارستا خو ڈاکترانو پوکڑی شو زل دی علاجو شو
زنیشتا هم چی گناہ گرایم ما خپل کور پخپلا خراب که وڑا وڑا بچان می پلو علاستا نارتا واچوان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو